السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سه شنبه د خبرګولي شلم نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د جون میاشتې له 9 نیټې سره برابر ده زملالی بشیر يم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند په ناوړه توګه د دندو ترلاسه کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدنو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د سمو او ناسمو معلوماتو ترمنځ څه ډول توپیر کولای سو؟ د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل آنت څخه اورو.
دا پاکستان د پوز لوی درستیز کمر جاوید باجوا نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغلی او د غلطۍ له ولسمشر محمد اشرف غني سره کتلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,495 ته رسیدلی دی، خو کیدای شي رښتینې شمیرې تر دې لوړې وي. او وینزویلا له ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو یوه بله جوپه ترلاسه کړې. دا پاکستان د پوز لوی درستیز قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې کتلی. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته د پاکستان د پوز لوی درستیز سره د ولسمشر لیدنه تایید کړه، خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. په کابل کې د پاکستان سفارت هم دا لیدنه تایید کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه یې د دې لیدنې یو عکس خپور کړی، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې وې. زلمی خلیلزاد لا هم په سیمه کې دی او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پایله هڅه کوي. په دې خبرو کې د پاکستان رول او همکاري مهمه بلل کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې په دې هیواد کې په کرونا وایرس تاخته کسانو شمیر 21,495 کسانو ته رسیدلی. د دې وزارت ویان وحید مجرو نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه دوی د کرونا له کبله 304 تنه مړینې ثبت کړې دي. له دې سره په یو وخت عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس د معایناتو ترسره کول کم شوي. د وسایلو کمی او په کرونا وایرس د لابراتوارونو د کارکوونکو اخته کیدل د دې کمی علتونه بلل شوي. دا چې ګڼ خلک د کرونا معایناتو ته لاسرسی نه لري، نو د کرونا ګڼ ناروغان په افغانستان کې شخصي روغتونونو او ډاکټرانو ته ورځي او ګمان کیږي چې په افغانستان کې به پر کرونا د اخته او له دې کبله د مړو شمیر تر هغې څو چنده لوړ وي چې د روغتیا وزارت په رسمي شمیرو کې څرګندېږي. ریپورټونه وایي په لوګر کې د ملي شورا یو پخوانی سناتور وژل شوی. د لوګر سیمه ییز چارواکي وایي پخوانی سناتور عبدالولي احمد زین نن سهار د چونړې په سیمه کې وسلوالو لومړی له کوره ایستلی او بیا یې وژلی دی.
تېر ورځ سناتور عبدالولي احمد زی د خپلې خور له جنازې سره مرکز ته اړوند د چونې کلي ته تللی و چې جنازې نه وروسته ماخوستن مهال 9 بجې له کوره د وسلوالو له لوري ویستل کیږي او سهار مهال شهادت رسېدلی.
دا د لوګر د والی د ویان دیدار احمد لونګ څرګندونه وی، هغه په دې اړه له ډیر زیات جزئیات ورنکړل. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویل سناتور احمد زید پخانی ولسمشر د ولسمشرۍ پر مهال په ملي شورا کې د لوګر د خلکو استازي و. تر اوسه چا د دې وژنې مسولیت نه دی منلی. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د غوربندرې په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو په برید کې یو پولیس وژل شوی. د پروان امنیه قمندان هارون مبارز نن سهار له ازادي راډیو سره خبر کې پیښه تایید کړه. وی ویل امنیتي ځواکونو د حمله تیر شپه نا وخته په شاو وطنبولو په ترڅ کې طالبانو ته هم تلفات او وخت دي. بلخو د کاپیسا ولایت پولیس وایي په دې ولایت کې د طالبانو یو غړی نیولی دی. د کاپیسا امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل د سې شنبې په ورځ د یو وسلوال طالب د کوبند ولسوالۍ په درنامه سیمه کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی. تاسو د مغغله ازادۍ راډیو نه اورئ. وینسویلا له ایران څخه د هوایی کارګو له لارې د مرستو بله جوپه ترلاسه کړې ده. د ایران او د جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د متحده ایالاتو له بندیزونو سره مخ دي، د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه بله نښه ګڼل کېږي. وینسویلا د پلان وزیر ریکارډو مینندز وایي په دې الوتنه کې د کووید 19 وایرس د معایناتو کیټونه او د دې وایرس د ناروغانو لپاره نور طبي لوازم شامل دي. مینندز زیاته کړې ولسمشر نیکولاس ماډورو به په نږدې راتلونکي کې ایران ته ولاړ شي او د دې هیواد څخه به د هغو بشري مرستو او تیلو مننه وکړي چې په وروستیو کې وینزویلا ته استولي. ماډورو لا دمخه ایران ته د سفر هوډ څرګند کړی دی. وروسته له هغې چې واشنګټن د واک څخه د ماډورو د لرې کولو لپاره پر وینزویلا د پراخو بندیزونو یو پروګرام رامنځته کړ، ایران د دې هیواد په مهم متحد بدل شوی. او شمالي کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن سه شنبه رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. پینګیانګ واخ کړی چې سویل د شمالي کوریا قلمرو ته د تبلیغاتي پاڼو او نورو موادو استول ونه دري، نو د دې اړیکو درولو ته به دوام ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند له دندې د ناوړه ګټې پورته کولو او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ملي مصالحې له دفتر او ولسي جرګې غړیو سره مو خبرې کړې دي.
نماند وزیران نے خپل موقف نے استفادہ ہم نے کی اور دولتی خانات نے بایت کاف دی وکلانو پنی جوان نخلی.
په دې اړه څېړنې خپریږي چې د ناټو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار د سولې پر خبرو څومره اغیز کولای شي.
د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي. د دوغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو تل ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرشغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای اوس مهال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمينه برابره ده او هر څه ژر باید د خبري پیل سي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل وای د افغانستان حکومت لخپل اړخه د دې مذاکراتو د پیل لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وای په تمه دی چې طالبان د سولې لپاره له برابر سوي وضعیت په ګټه د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. امید زهرمل نور حال راکوي.
د افغانستان حکومت د درې سره طالب بندیانو ازادۍ ته په اشاره ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید له قید او شرطه پرته پیل شي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل د سیشن بپورس په کابل کې وی خبري ونډې ته وویل د افغانستان حکومت د دې مذاکرات لپاره چمتو دی او په دې برخه کې باید نور ځند رانه شي. خغلی فیصل زیاته کړه د افغانستان حکومت په تمه دی چې طالبان د سولې د خبرو د پیل لپاره ګام پورته کړي.
د سولې پروسه تر مختګ لپاره بل مهم بحث د مخامخ خبرو بدون له قید او شرط او بدون له ځنډ پیل دی. ما از ادرس خود آمادگی کامل اعلان کردیم، یک تیم مذاکره کننده هم که همه شمول است آماده شده. مهم است که طالبا از ادرس خود در این بخش مشخصا اقدامات داشته باشند تا این پروسه به پیش بره.
د ملي امنیت شورا دفتر وایان زیاتوی د طالبانو درې زره بندیان د افغانستان له زندانونو آزاد شوي، خو طالبانو بیا یوازې د حکومت 208 تنه پریخي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د له طالبانو غواړي چې تاوتریخواله نور هم راکم کړي او ټول حکومت یو ملکی زندانیان آزاد کړي. په ورته وخت کې مصالحې علي شورا رئیس عبدالله وایي د افغانستان حکومت د سولې خبرو د پیل لپاره چمتو دی. خغلی عبدالله د دوشنبه پورس د افغانستان د سولې پاړه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په یوې غونډه کې وویل حکومت به د سولې د راتلو لپاره له هیڅ یو کار ډډه ونه کړي. عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د طالبانو هیله لري چې له وخت په ګټه د سولې لپاره له چمتو شوي وضعیت ګټه واخلي. په ورته وخت کې سیاسي فعال شهزاده مسعود وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او په دې برخه کې د هیڅ یوې ډلې لخوا نه باید کومه بهانه وشي.
تر بل هر وقت نه پوسنه وقت که شرایط بین الافغانی مذاکرات په فوق العاده آماده دي و چې د بندیانو لړۍ هم چټکه روانه ده. امید کوم چې نور هم چټکتیا پیدا کړي او ژر تر ژره بین الافغاني ناسته په هر هغه هېواد کې چې هغې مؤثریت زیات وي او د کافي تجربې خاوند دي ژر تر ژره دا بین الافغاني ناسته وشي. اوس د دې بین الافغاني ناستې په مخ کې هېڅ نوی خنډ موجود نه ده.
طالبانو تر اوسه د سولې خبرو د پیل اړوند خپله تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې یې ویلي چې د زندانیانو ازادي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یوه اساسي موضوع ده. خو د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا هیله مند دی چې د سولې خبرو تر پیل پورې به د خوشي شویو زندانیانو شمېر بشپړ شي او یا به هم داسې حد ته ورسېږي چې دواړو لوریو ته به د منلو وړ وي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي اوس مهال له طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره زمینه برابره ده او هر څه ژر باید دا خبرې پیل سي. په داسې وخت کې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو هیلې زیاتې سوې دي، د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ ویلي دي چې د افغان ځواکونو روزنې ته به دوام ورکړي. د ښاغلي ستولتنبرګ دا ژمنه به د سولې په خبرو څه اغېز وکړي؟ په تېره بیا چې طالبان او د سیمې یو شمېر هېوادونه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. احمد شیبر پر دې موضوع د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ادامه به د سولې پر خبرو منفي تاثیر ونه کړي. ښاغلی آزاد په ځواب کې داسې وویل:
نه، زه فکر نه کوم، ځکه چې د افغان ځواکونو روزنه د تخصص او مسلکیتوب مسله ده. ان که سبا طالبان هم راځي او د افغان ځواکونو په لیک کې ځای پر ځای کیږي، دوی هم تخنیکی او مسلکی روزنې ته اړتیا لري او د نړۍ ډیری پرمختللي هیوادونه هان هغه چې په جګړه کې هم نه دي، د دوی ځواکونه ګډ تمرینات او روزنه کوي. یعنی د سولې خبرې د نړیوالو لخوا د طالبانو سره مستقیمه جګړه او یوازې روزنه دا درې شیان مطلقا فرق لري او دا زه فکر نه کوم چې پر سوله دې اغیز ولري.
آزاد صاحب، د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ د دوشنبې په ورځ ویل چې د افغان ځواکونو روزنه مو په تیرو نږدې شلو کلونو کې تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده چې دا ځواکونه له ترهګرو سره د په وینا د مبارزې توان لري. دا خبره د دوحې د سولې د تړون له دې پریکړې سره په ټکر کې نه ده چې پکې له طالبانو غوښتل شوي چې تر هغه بنه پرېشته چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي.
زه فکر کوم چې د دوه د سولې د تړون په پریکړه کې د متحده ایالاتونو اصلي شرط دا دی چې طالبان به راتلونکي کې بیرته په یوې داسې ترهګرې ډلې نه بدلیږي چې د امریکا او د دوی متحدینو ته د ګواښ وي. او بې له شکه چې د تیرو شلو کلونو تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا افغان ځواکونه دي او فکر نه کوم چې په هیڅ وجه د نړیوال او افغان ملت دا لاسته راوړنه له لاسه ورکړي. او که چیرې داسې کیږي، بیا نو هغه د طالبانو سره سوله نه بلکې هر څه هغو ته سپارل دي چې دا خطر بهرنیان په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه په ایډز عنوان ونه مني.
په افغان سوله کې تل دا خبره کیږي او ټینګار کیږي چې د سیمې اجماع مهمه ده. د سیمې یو شمېر هیوادونه تقریبا ښکاره وایي چې ټول بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي. دغه اندېښنې ته به څرنګه کتل کیږي که چېرته ناټو ځواکونه د افغان پوځیانو روزنې ته ادامه ورکړي؟
د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان، ایران، روسیا او چین نه یوازې دا غواړي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ووزي، بلکې په افغانستان کې د داسې یو نظام رامنځته شي چې یوازې د سیمې د همدې هیوادونو سیاسي، اقتصادي او نظامي ګټې خوندي وي. او دا بیا غرب ته یو ستر ګواښ کېدلی شي. اوس که چیرې د ناټو ځواکونه د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکړي، نو دا هیوادونه به هڅه کوي چې په افغانستان کې په یوه نه یوه نوم جګړه ادامه ومومي. خو که چیرې بهرنیان په بشپړه توګه له افغانستانه وځي، آن د روزنې ماموریت هم نه ترسره کوي، نو بیا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ د ستر ګواښ سره مخ کېدای شي او دې ټکي ته به هرو مرو نړیوال متوجه وي.
تاسو د پوهنتون د استاد نجیب آزاد ژغ واورید چې د افغانستان د سولې په اړه خپلې څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم یوې بلې موضوع ته ورځو چې د افغانستان له ولایتونو څخه ده. د کونړ اوسیدونکي وایي د تیلو نرخونه ټیټ سوي خو د وسایطو کرایې نورې هم لوړې سوي دي. دوی وایي پخوا له جلال آباد څخه اسدآباد ته 300 پاکستاني روپۍ کرایه وه، خو اوس له 180 افغانیو نیولې تر 200 افغانیو رسیږي. د دوی په خبره چې هغه مهال د یو لیټر پټرول قیمت شاوخوا 70 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت د 150 او 150 افغانیو ترمنځ دی. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې د ترانسپورتي وسایتو خاوندان په خپل خوخه کرای لوړوي. د دوی په خبره چې په خوا د جلال آباد او اسد آباد ترمنځ په کورولاو ټوډي موټرو کې 300 پاکستانی روپۍ کرایه و. هغه مهال د یو لیټر پټرولو قیمت شاوخوا اوی افغانۍ و، خو اوس چې د پټرولو پی لیټر قیمت 40 افغانۍ دی کرایه هم زیاتې کړې دي. دا اسد آباد اوسیدونکی حاجی فقیر الله
اوس چې دی دا کرولا کرای چې دا 130 افغانۍ دغسې ده، او مخکې چې وي 300 کلدارې وي 150 افغانۍ به اخیستلې. کرایه چې دی دا راکمه شي، لکه تیل ارزان شوي دي 15 افغانۍ دي، ګیس هم دغسې ارزان شوی دی، نو نیم په نیمه فرق راغلی لکه په تیلو په ګیس کې لکه ارزان شوي دي، او کراګانې چې دي لکه نورې په زیات سوا شوي.
دوی وای کله چې تیل یو افغانۍ ګران شي نو موټر چلوونکي بیا په هماغه ورځ 50 افغانۍ کرایه لوړه کړي. اوس چې تیل نیم په نیم ارزانه شوي، د کرایو د ټیټېدو پر ځای نورې هم لوړې شوي دي. د کرالی اوسیدونکی صادق الله
ګیس ارزانه دی، د ټول ارزانه دي، کرایي ډرایورانو په ولس باندې زیاته کړې ده، نو دا ظلم دی، او دا خلک باید دا ظلم او ناجیزه ونه کړي، او کرایي دوی باید راکمه شي. په دواړو حالاتو کې کله چې تیل ګران شي بیا دوی کرایي نور هم ځیږي، خو هغه خپل معمول او اندازې هم دوی پسې واړی، خلکو ته ډېر مشکل دی. ده
د تیلو پلورونکي باید د قرنطین پیل سره سم د پټرولو، ډیزلو او ګازو نرخونه په بې ساري ډول راپریوتي دي، نو لازمه ده چې د وسایطو خاوندان هم خپلې کرایې راټیټې کړي. د ډنډونو سیمه کې د الفتحه د تیلو پمپ مالک فتح الله وایي
کرونا مرستیانه درې میاشتې مخکې د تیلو نرخونه پټرول پی لیټر 45 افغانۍ، ګاز 50 افغانۍ، اوس چې د کرونا مرستې راغلل نو دې سره ریټونو ډېر کموالی کړی. پی لیټر پټرول 15 افغانۍ دي، 10 روپۍ لیټر ارزانه شوی دی، او ګاز چې دی اوس 7 افغانۍ دی، 12 افغانۍ پی لیټر کیلو ارزانه شوی دی.
موټر چلوونکي بیا وایي تیل ارزانه شوي، خو ورسره د موټرو پرزې او نور روغنیات ګران شوي، نو ځکه کرایه نه دره ټیټه کړي. د کونړ جلال آباد د لارې موټر چلوونکي رحمت الله وایي
روغنیات ګران شوي، موبلم ګران دي، درواخ لار څه ګران دي، سپیرپارټ ګران دی، صرف یو په تیلو خو نه کېږي چې تیل ارزانه دي، دا ډېر وایي، ټوپ وایي، سپیرپارټ وایي، سامان وایي، که نه نو ورته انجن کمزوری کوي، نو یو شی خو نه دی که نه.
په کونړ کې چارواکي هم منی چې تیل ارزانه شوي خو کرایې نه دي راټیټې شوي. دوی کوښښ کوي چې موټر چلوونکو ته د کرایو نوې لایحه برابره کړي. په کونړ کې د ترانسپورت رئیس حاجی میرازم خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه کرایه چې هغه تکسیز که هیئت چې تعین کړي ده، نو اوس کرایه په هماغه حساب چلیږي، خو انشاءالله ډېره زر ده چې په هغې کې به مونږ پروګرام را جوړوو، مونږ به د هغې د کمبود پر اګه به یو دغه کوو چې تیل د 50 نه تر 50 پورې نظمنګ کرایه 120 د کرولا ده، 140 د سراچی ده، او 140 د مارسیډیز هم ده.
خلک وای په افغانستان کې ډېرې سوداګر او موټر چلوونکي تل هڅه کوي چې د خلکو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي، او په خپل خوخه د اړینو توکو نرخونه او د موټرو کرایې لوړې کړي، او دا هغه خپل سری دی چې تر اوسه حکومت په کنټرول کې پاتې راغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیز مرجغله ازادي راديو اوري د محدودیتونو بیا ځل وزکېدو په اړه یو بل راپور لرو. د بلخ د عامې روغتیا ریاست په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د خپرېدو او له امله یې د خلکو د مړینې د زیاتوالي له امله اندېښنه لري. له بلې خوا ځینې خلک وایي چې د بلخ حوزوي روغتون هغه مړي د هغوی کورنیو ته نه سپاري چې په دغه روغتون کې د مختلفو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کورونا وایروس شیوع او د محدودیتونو د بیا ځل وزکېدو په مزار شریف ښار کې د خوراکي توکو بای هم لوړې کړې دي. مجیب الرحمن حبیبزی راپور لري.
تیر یک شنبه بلخ ولایت د کرونا ویروس د چټک خبرېدو له امله د بیا ځل لپاره قرنطین شو. په بلخ کې سیمه ییز چارواکو اعلان وکړ چې د دغو محدودیتونو د وضع کېدو څخه اساسي موخه د کرونا ویروس د چټک خپرېدا مخنیوی دی. د بلخ عامې روغتیا مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې کرونا ویروس په مزار شریف کې په سرعت سره د خپرېدو په حال کې دی او تر دمه سلګونه کسان د عامې روغتیا سپارښتنو ته د بې پامۍ په دلیل پرې اخته شوي دي. ښاغلي جلیل وویل زموږ د مثبتو واقعاتو شمیر 1300 ته رسیدلی دی، همدارنګه له 40 زیات مړه شوي دي او هم له 500 زیات بیرته ښه شوي دي. نظام الدین جلیل وایي چې کووید 19 له زیاتې خپرېدا څخه ویرې د یادې ناروغۍ پراخوالي ته د خلکو بې پامي او همداراز په عامو ځایونو کې د ماسک او دستکشو څخه د خلکو د نه استفادې له امله مزار شریف کې بیرته قرنطین وضعیت اعلام شو. چارواکي وایي که د عامې روغتیا او همدارنګه د روغتیا نړیوال بنسټ سپارښتنو ته د خلکو بې پامۍ همداسې دوام وکړي، د کرونا ویروس پراختیا به ډېره شي او بلخ به په همدې وضعیت قرنطین پاتې شي. د بلخ والي ویاند منیر فرهاد په دې اړه وویل جلسه نیول کېږي، کمیسیون او همدارنګه رؤساو سره مشورې کېږي په دې باب چې د کرونا ویروس سعودي او نوزیلي خپرېدا څومره ده. له هغې وروسته به بیا تصمیم ونیول شي چې مزار شریف ښار به قرنطین واوسي او که قرنطین به مات شي. په همدې حال کې د شمال زون د سوداګرۍ او صنعت خونه اندېښنه ښایي چې په مزار شریف کې د محدودیتونو په وضع کېدو سره سوداګریز فعالیت 80% کم شوی دی. د یاد بنسټ اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د قرنطینه شرایطو دوام په بلخ کې یو لوی اقتصادي بحران رامنځته کړی دی. څرنګه چې خلک شکایت لري، همداراز په بلخ ولایت کې پر سوداګرۍ هم 80% منفي اثر کړی دی. کاروبار کم شوی دی او د توکو بیې هم لوړې شوې دي. قاسمی وویل چې د همدې محدودیتونو په دلیل بلخ ولایت کې د ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. باید یاد شي چې په بلخ کې شته محدودیتونو نه یوازې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې کړې، بلکې تر څنګ د هیواد له شمال څخه بهر ته د صادراتو کچه صفر کړې او همدارنګه واردات 90% کم شوې دي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرونه اورئ. په غزنی ولایت کې شمیر کولالان وایي جګړو او د خلکو او دولت نه پاملرنی د کولالۍ صنعت له رکود سره مخامخ کړی دی. دوی وایي پخوا کولالي لوښو ډیر پیرونکي درلودل، خو په اوسنی وخت کې د چینایي او پاکستانی پلاستیکي او وسپنیزو لوښو استعمال کاروبار ورخراب کړی دی. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي بیا وایي چې تر اوسه پورې ورسره دغو کولالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. حبیب الرحمن تاثیر نور حال وړاندې کوي.
جګړو نامنیو او له بهر څخه راواردېدونکو پلاستیکي او وسپنیزو لوښو په غزنی کې د کلالۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی.
اخزری منګای منګوټای خوري اخده دا منګای منګوټای
عبدالولی او له هغه کلالانو څخه دی چې د غزنی ښار د دوهمې ناحیې په کلالۍ سبسیمه کې خټینه وطني لوښي پلوري. دی وایي دلته پخوا به کلالۍ لوښو ډېر پیرودونکي لرل، خو په اوسني وخت کې چینایي او پاکستاني پلاستیکي لوښو بازار ور خراب کړای دی. عبدالولی وایي د هم جره د کلالۍ په صنعت سپینه کړې، په خپلو لاسونو له پخې سوې خټي خاورین لوښي جوړول او زیات پیرودونکي لرل، خو اوس یې کاروبار له ورځې بلې ته له رکود سره مخ کېږي. کاروبار هم کم سوی، هغه کسان چې دغه کاروبار به یې زیات کاوه هغه سپینجرې سوي، مړه سوي دي. په دا وروستیو کې چندان ښه شاګردان هم ونه روزل چې روزلې، هغه هم د بیکارۍ له امله ایران او ځینو نورو هیوادونو ته په مزدورۍ پسې تللي دي. دولت هم په دغه برخه کې هیڅ مرسته له خلکو سره نه ده کړې. عبدالباری هم کلال دی، دلته د خټینو لوښو دکان لري. نوموړی وایي خاورین لوښي له روغتیایي ګټې سربیره زموږ د وطن او خلکو تولید دی، نو باید د دې پر ځای چې چینایي او نور توکي وکاروو خاورین لوښي وپیرو او د دغه سند له ژوندي پاتې کېدو سره مرسته وسي.
والا اوس ګرځیدنه کم سوی په دې خاطر چې خلک اوس توجه نه کوي دا شیانو ته. موږ له دولت دغه والو چې خلکو ته باید توجه ورکړي، دا صنایع داسې رشد وکړي دا د مملکت یو طبقه خلک په دې باندې یو لکمه ډوډۍ روزي پیدا کوي کنه.
اویا کلن عبدالجبار له دې دوکان څخه د کور د استعمال لپاره یو شمېر خټین لوښ اخیستي. دی وایي په دغه لوښو کې خوراک څښاک سخت خوند کوي. خلک باید له دغه لوښو استفاده وکړي تر څو هم خوند واخلي او هم خپل وطني صنعت او تولید ته وده ورکړي. خوراک خو سل په سله په دغه خاورینو لوښو کې ښه دی. دا د پلار نیکه لوښې دي. تاسو به لیدلي وي چې څوک د ګړیو او منګو اوبه څښي هغه شی پاکې او سړې اوبه وي. شی لکه په یخچال کې چې ښودل سوی وي نه کوم زیان لري او نه هم یخی ورچوو. خو په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالباری رحیمي بیا وایي تر اوسه پورې ورسره دغه کلالانو د خپلو ستونزو په اړه هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه کلالان ورسره اړیکه ونیسي دوی به مسلکي زده کړې ورکړي چې صنعت یې وده وکړي. بل لورته بیا کلالان د دغه اقدام هرکلی کوي خو وایي دولت باید له وطني تولیداتو د استفادې او ورنه د ملاتړ په برخه کې هم اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. روغتیایي ماهرین هم د روغتیا لپاره تر پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو د خټینو او وطني لوښو کارول ګټور ګڼي. په غزنی کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل غنی احمدي وایي
د تیف له نظره نسبت پلیزی لوښو ته یا پلاستیکي لوښو ته د خټین لوښو استعمال ډېر ښه ده، ځکه چې خټین لوښي د امراضو د انتقال سبب نه ګرځي. پلیزی لوښي بعضې ویروسي امراض، بعضې انتاني امراض، بعضې ساري امراض که په صحیح توګه بیا بېرته پاک نه سي، تعقیم نه سي، زیاپونی نه سي، د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال کیږي.
د غزنی ښار شمال لور ته په 10 کیلومتره کې د کلالانو کلی چې اوسېدونکي یې له ډېره پخوا راهیسې په دغه کار بوخت وو، اوس په کې د ګوتو په شمېر کورنۍ پاتې دي چې دغه کار کوي او د دوی په لاسونو جوړ شوي دغه لوښې غزنی ښار او ځینو ولسوالیو ته د پلور لپاره راوړل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. اوس هم یوې بهرنۍ موضوع ته ورځو. په نړۍ کې د کورونا ویروس د راپورته کېدو شپږ میاشتې وسوې. په همدې موده کې د یاد ویروس د څرنګوالي په اړه داسې معلومات هم خپاره سوه چې ناسم بلل کېږي. په داسې حال کې چې نړۍ له دې وبا سره په مبارزې بوخته ده، پر ټولنیزو رسنیو د ناسمو کیسو خپرېدو د سمو معلوماتو پټولو ته ګواښ پېښ کړی دی. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
د کارنیګی میلن امریکایي پوهنتون د څېړونکو یوه ډله وایي په نړۍ کې د کورونا ویروس په تړاو تر سلو ډېر ناسم معلومات خپره سوي دي. دغې ډلې چې پر آنلاین چینلونو د ناسمو معلوماتو د خپرېدو پر څرنګوالي تحقیقات کوي، په دې وروستیو کې د ناسمو معلوماتو لږ تر لږه درې کټګورۍ پېژندلې دي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې او درملنه، په خپله د ویروس خاصیت او هم هغه فرضي چې ګواکې دا ویروس به شایي د یوې بیولوژیکي وسلې په توګه کارول سوي وي. د کارنیګی میلن پوهنتون د کمپیوټر ساینس څانګې د سافټویر د تحقیقاتو یوه پروفیسوره کاتلین کرلی چې د یادې څېړنیزې ډلې مشري کوي، د پوهنتون پر ویب سایټ په دې اړه وضاحت ورکړی او وایي ناسم معلومات پر انټرنیټ او هرې ټولنیزې رسنۍ شایعات دي او تر ډېره د روبوټونو او یا د هغو خلکو لخوا خپرېږي چې د معلوماتو په ناسموالي نه پوهېدل. دا څېړنه ښیي د کووید-19 د درملنې او مخنیوي ناسم میتودونه د غلطو معلوماتو هغه مشهور عنوانونه دي چې په نړۍ کې تر ډېره په آنلاین ډول د روبوټونو لخوا خپاره شول. بیر د کورونا ویروس درملنه نه کوي او نه هم اوژه او یا په سوپ کې د مرچکو ورزیاتول د دې ویروس د له منځه وړلو لپاره ګټور نه دي. د اوبو او مالګې په محلول د پزې پریمینځل په کووید-19 ناروغي د اخته کېدو مخه نسی نیولی. د ځینو هغو موادو چې د لاسونو د پاکولو لپاره پر انټرنیټ خبرېږي تزریقول مرګونی دي. ډېری حکومتونو، روغتیایي ادارو او سازمانونو او نورو د دغو ناسمو ادعاو د خپرېدو لپاره ویبسایټونه جوړ کړل. د برازیل چې کورونا ویروس سخت ځپلی دی، د روغتیا وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو لپاره چینلونه جوړ کړل او داسې معلومات یې خپره کړي چې دوی په آنلاین ډول ترلاسه کړي، خو د هغو معلوماتو رښتینولي باید وڅېړل سي. د دې نوښت نتیجه هغه نظریې ردوي چې ګواکې روسیه او چین د کووید-19 لپاره واکسین جوړ کړی او کافي یا د لیمو چای کولی سي کورونا ویروس تداوي کړي او یا دا چې پروژه په دې برخه کې مرسته کولای سي. خو د ناسمو خبرونو په اوږده لیست کې د سمو اطلاعاتو بیلګې هم سته، لکه دا چې سګریټ څکول د کووېډ 19 خطر ډېرولای سي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې هغه نظریې رد کړي چې د الکول څښل د کووېډ 19 مخنیوی کوي، یا دا چې د لسو ثانیو لپاره د سا بندول دا ثابتوي چې څوک په دې ناروغۍ نه دی اخته سوی، او یا دا چې په بدن کې د لوړې یا ټیټې درجې حرارت دغه ناروغي تداوي کوي او یا یې مخنیوی کوي. د کارنګي ملن پوهنتون یا د تحقیقاتي ډلوي د هر بحران پر مهال د ناسمو معلوماتو خپرېدل کېدای سي د هغې د بیا خورېدو سبب سي. دوی تر ډېره د دې اقداماتو په برخه کې حکومتونو ته اشاره کوي چې د مشرانو څرګندونې یې پر وګړو اغېز لري. د مثال په ډول که د یوې درملنې وړاندیز د ټولنې د ځینو کسانو لخوا رد او خندونکي وبلل سي، خو ځینې نورې بیا مني او تطبیق کوي. د همدې معلوماتو لویې اغېزې څه دي؟ په مسکو کې یوه وروستۍ ټول پوښتنه ښیي چې د روسیې په هرو څلورو وګړو کې یو یې باور نه لري چې د کرونا ویروس وبا په رښتیا سته. په امریکا متحده ایالاتو کې یوې سروې ښودلې چې 30% امریکایان په دې باور دي چې ښایي د کرونا ویروس په یوه لابراتوار کې جوړ سوی وي، او دا د هغه څه سره توپیر لري چې ژنیتیکي کارپوهانو چې د دې ویروس د منشې په اړه مطالعه کوي موندلې دي.
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري د خبرونه نیمای تر رسیدلی په کابل کې څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل انت څخه اورو.
د سربرست
دا پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال قمر جاوید باجوانن په ناڅافي سفر کابل ته تللی او هلته یې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو ګډو مسلو بحث شوی دی. دا پروان چارواکی وایي د دې ولایت د غوربند درې په شینوار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه شوي دي، یو پولیس وژل شوی. په لوګر کې بیا د ملي شورا یو پخوانی سناتور عبدالولي احمدزی نن سهار د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوی دی. د متحده ایالاتو په هیوسټن ښار کې د جورج فلوید د جنازې د مراسمو لپاره تیاری بشپړ شوی. فلوید د میناسوټا ایالت په میناپولیس ښار کې د یو سپین پوستي پولیس په لاس ووژل شو. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د اړیکو چینلونه به له مخې بند کړي. د کوریا مرکزي خبري اژانس نن رپورټ ورکړ چې پینګیانګ غواړي د جنوبي کوریا او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ د اړیکو ټولې کرښې وتړي. او د وینزویلا چارواکو ویلي چې د ایران څخه د هوایي کارګو له لارې د مرستو وجو په ترلاسه کړي. دا د ایران او جنوبي کوریا او بخیدا د ایران او جنوبي امریکا د دې هیواد ترمنځ چې دواړه د امریکا د بندیزونو سره مخ دي د اړیکو د پیاوړي کېدو یوه نښه ګڼل کېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د نوماند وزیرانو اړوند پناوړه توګه د دندو ترلاسه کول او له وکیلانو سره په خصوصي ډول د لیدونو د مخنیوي په اړه فرمان صادروي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د رای ورکولو پر مهال د قانون ماتېدو ته مخنیوي او له ولسی جرګې څخه د رای اخیستلو په بدل کې د فساد په اړه خپلې اندېښنې له ولسمشر سره په کتنه کې مطرح کړي دي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي ولسمشر همدا ډول له وکیلانو غوښتي چې په کارپو او متخصصو کادرونو ته رای ورکړي. په دې اړه امید زهیرمل راپور جوړ کړی دی او تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د ګوډي اچار خپریږي.
د سرپرستۍ له ناتمام 15 کلن برخلیک څخه د افغان حکومت د خلاصون په هدف بالاخره د ولسي جرګې اداري پلاوی اړ شو چې له نږدې د ارګ ور وټکوي او ولسمشر سره مخامخ خبرې وکړي. د ولسي جرګې رئیس او اداري پلاوی پرون په ارګ کې په دې اړه له ولسمشر سره کتلي دي. په دې کتنه کې ولسي جرګې ته د کابینې پر ژر معرفي سربیره د نومان وزیرانو لخوا له دندو د ناوړه ګټنې پر موضوع هم بحث شوی دی. د ولس جرګې لومړي نائب مرزا محمد کټوازی وایي ولسمشر ته یې دا ویلي چې یو شمېر نوماند وزیران سره له اوسه غواړي چې د دولتي امکاناتو په ګټې د وکیلانو باور خپل کړي.
نوماند وزیران له خپل موقف نه استفاده هم ونه کړي او دولتي امکاناتو نه باید کار دي وکیلانو په نیز ځوان نه خلي چې وکیلانو ته د کومه تمه توقع ورکړي او بالاخره وکیلان دې ښه په راس کې دی ته رایه ورکړي. نو د موږ جدي غږ ولسمشر باندې دا اوس هم د ولسي جرګې حیثیت ساتلی هم کابینه درانه تمام کړي تر اخره تاسې هر څوک په وجبو باندې وګمارئ چې وړتیا یې ولري او هر هغه څوک چې تاسې تر اوسه
خغلی کټه واځي زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړی چې د دې ستونزې د مخنیوي په هدف به ژر یو فرمان صادر کړي چې پر بنسټ به یې له دندې د ناوړه ګټنې مخه ونیول شي. د ولسي جرګې دویم منشي حجت الله خیردمن هم چې د ولسمشر سره غونډه کې یې ګډون کړی و ازادي راډیو ته وویل دوی له ولسمشر وغوښتل چې پاتې نومان وزیران هم شر معرفي کړي. د زیاتوی ولسمشر ډاډ ورکړ چې د دلو لوري ستونزه نشته خو د ولس جرګې اداري پلاوی باید د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. دی وایي ولسمشر ته مو وویل چې حکومت جواب ګویه نه دی نه خلکو ته او نه هم ولسي جرګې ته، تر کله به داسې دوام کوي؟ بالاخره موږ تر اوسه یو جواب ګویه او مشروع حکومت نه لرو. وزیران جواب ګویه نه دي، د ولسي جرګې اداري پلاوی داسې مهال له ارګ څخه د باور رایې اخیستو لپاره د نوماندو وزیرانو د معرفې غوښتنه کوي چې ولسمشر غني د خپلې لوړې په مراسمو کې ژمنه کړې وه چې تر دوه اونیو به نوی حکومت خپل کار پیل کړي. جمهوري ریاست بیا د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره د ولسمشر د کتنې په اړه پر هغې اعلامیې بسنه کوي چې پرون خبره کړه. په دې اعلامیه کې لیکل شوي ولسمشر محمد اشرف غني د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره په کتنه کې ژمنه کړې چې ډېر ژر به نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. د افغانستان پر حکومت له دې کبله ډېره نیوکه کېږي چې په تېرو پنځو کلونو کې هم تر ډېره وزیرانو د سرپرستانو په توګه خپله دنده مخته یوړه، هغه څه چې قانون پوهانې له اساسي قانون سره په ټکر کې ګڼي وایي. هېڅ یو سرپرست وزیر له شپږ میاشتو زیات په ټاکل شوي پوسټ خپله دنده مخته نشي وړای. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خوزه په دامر خوشحاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمې نړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازې نشي ورتلی، نو همداشان د کور د رازونو برمنډه کول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د ښځې او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هر چا محرم او د ساتلو دي. خو ولې یو شمیر نارینه او ښځینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي؟
کله کله نارینه د ښځینه باجګیری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چا ته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربنډول دی وی کورنۍ پټو لنیس حیثیت څه بری غیزی لري؟
اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي.
کی وخزه یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لا ترینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دای وځي نه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبارخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور له وګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلې او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د ښځې او خاوند ترمنځ ګیلې او ناندرې د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپله کیږي، نو د ښځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده همدومره ګیلې هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د ښځې او کله هم د خاوند د بې تجربهګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخلې لار پرانیستل کیږي او هم د ښځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیقه د کونړ اوسیدونکو اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري، لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کړه د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کړه ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اول وختونو کې هر خبره چې د
خسرګنۍ کړه کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هره خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور راباندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربنډول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف ښکاره کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربنډولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربنډول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یوه ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنګ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي کم شو زیات شو جنگ و جدل دار اورز نو کلا جڑا کو مو کلا چ جڑا میں تنگ شی نو ہم سایہ کر لا شو ما گئی سر و ہم چ دا زما کو دا ولی دا زامن مدی دا ولی دا سے جنگو نار سات کی نو کلا چور تا و ہم چ مو کو بیا ما سر جنگ کی وئی تزی د خلق سر نو جڑا میں وہ پڑتی گی نو سے وہ کو مجبور ہے چ و نا ہم دے مجبور ہے نا و ہم یہ اورز نہ دا تو اورز نہ دا دا سو کال شو چ دی زلمی شی وئی دے پخپل من کی جنگو نے کی
راز ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربنډول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربنډول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او که دغه رازونه پټ وساتل شي، د ښځې او خاوند ترمنځ د باور کړۍ ټینګیږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحي کارکوونکی محمد ګلاب چې د ګډ ژوند بریالۍ تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډېر مهم بولي او زیاتوي:
اصولي خبره دا ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړ، ځکه که چیرې یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې یو متل ده، که چیرې د کور د دروازې او سوري بند نه نو بیرون ته تاسې په جامعه کې ښه رول نسی لوبولی. نو د له دغو وړو وړو مسلو نه چې مثلا په کور کې خبره ونه ساتل سي، بیرون ته که چیرې دا خبره وسي، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورځ په ورځ کمیږي او په آینده کې خلک دې کورنۍ ته ارزښت نه ورکوي. که چیرې مثال په یوه کور کې مصر معلوم نه وي او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل راز سره ونه ساتي، د دې کورنۍ آینده زموږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم ښځه د نارینه لباس او نارینه د ښځې لباس بلل شوي دي. لکه څنګه چې موږ په لباس پټ یو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید ښځه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپله هوارې کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نورالله کوثر خبرې واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤله دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کړي. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په هغې باندې یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نه وي، دا نشرول ګناه ده او د دې هغه نه شریعت موږ منع کړي یو. پیغمبر علیه السلام اجازه نه ورکوي. او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي، یوې خوانه خو دغه ټولنیز اعتماد ختموي، ځکه دی چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي. بله ورځ دا قصه بیرون ته وځي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابیږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو د دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکوي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي، ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختموي. او که چا داسې کارونه وکړي، شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام له نظر نه دا سړی باید تعزیر سي، که نارینه که ښځینه.
د کورنۍ او ګډ ژوند د رازونو په ساتلو او بربنډولو مو د هغه کسانو خبرې واورېدې چې له دغه کاره یې ضرر کړی دی، او همداراز د دینی عالم خبرې مو هم په دې اړه واورېدې. اوس به د عامو خلکو خبرې واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسؤل ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکم د کور راز باید په کور کې وساتل شي حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حد د باندې حل نشي کور کې باید د کورنۍ غړي ورتا یو مناسب حل لار پیدا کړي
ام زمانم نازیا ده د کنړ اوسیدونکو يم د کور راز بل چاته ویل دا به د معنا ده چې د دښمن تبر تسره لاس ورکوي نو د کور راز باید کور کې وساتل شي
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري د کور راز بربنده کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي په دې اړه مو همکارې وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو
اولی صدیقی کا پسر کی دارا تا ویاست چه ولی یوش میر نارینه و خزینه دا گرد جوند رازونه دا گیلی او دا شکایت پا توگ نور و خلکو تا ویی دا دی لامل چده
دا دی پختنی پا زواب که باید دا سوائم چه پا دیر تاسف سر دیر دا سی کسان زا پیجنم چه دوی دا راز دا افشا پا لارک دیر زیاد حتیگی او نو تر نورو دا خبر رسی لبلا پلاوا حق خزی او حق نارینه چه دا کورنی راز د نورو سره یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري متاسفانه مونږ ګورو چې د دې نډیر سو استفاده کیږي په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه هیڅ چاته د خبره نشي کولای هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري او دا د قبر ته ورکی فیصله کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زه فلاني ته وکړم دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم دا به ستا ورور ته وایم دا به ستا پلار ته وایم دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي
او کچیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي
ډېره زیاته مننه په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي د دې راز وینا په زیاتېدو باندې کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات خپلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دا وي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود وي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کېږي چې یو خانه یو کس رشان د ښځې د خاطره لبل پلاوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي لبل پلاوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره او تربورولۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلې ته نه خبر شي نه نارینه غواړي چې فامیلې ترې خبر شي هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یم چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث یوې موضوع راځي دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي دا معمولا د دې سبب کېږي چې ترینګوالی زیات شي تاوتریخوالی زیات شي او حتی همدغه د راز وینا هم د ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کېدای شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند د راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خطو غ تر سره کړو د نیمه نړۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا د خدای پامان
روغتیا نړیوال سازمان څوي.
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام. خلک وایي چې دا دومره وخت حکومت قصیدې پخولې تر څو خپل سیاسي عریفان پرې مات او عاجز کړي، خو سیاسي عریفان هم خوش نه و ناست. د خپلو زړو پیرانو له نظر لاندې هغوی هم په قصیدو پخولو اخته و، خو چې کله دواړه مخامخ شو نو داسې ښکاري چې د حکومت قصیدې پرې زور شوې او لکه چې د حکومت پیر ډېر سینده و. د خپرونې په پیل کې د هغو لیکونو ځوابونه در اورو چې اوریدونکو رالیږلي او پروفیسور مجلسی صاحب یې ځواب ورکوي.
پروفیسور صاحب مجلسی، لیکونه برا واخلم.
را واخله.
دغه لمړی لیک نصیب ګل اوقی د اوقیانو له کلی څخه را لیږلی دی او پروفیسور صاحب ته او ټولو همکارانو ته یې ډېر ډېر سلامونه ویلي دي.
وعلیکم سلام. وعلیکم سلام.
اوقی وایي چې ډېر ښکلی غږ لرم، سم لکه د ځینو نطاقانو غوندې، خو بې سواده او بېکاره یم. ما ویل که کومه لاره را وښیې چې څه کار وکم.
اوکې ګله، خدای دې نور همت هم در کړي چې کار ته ملا وتړي او ډوډۍ د کار په واسطه پیدا کړي، نه لکه د دازیونو مفتخرو چې د هوټلونو په مخ کې ولاړ وي او له هوټله هر راوتونکی به یې له لمنې او یا هم له کورتۍ نه کلک نیولی وي چې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، کومک را سره وکړه.
نو مجلسی صاحب، نصیب ګل اوقي څه وکړي؟
اوقي ګل چې ښه غږ لري نو چېرته دې د نطاقۍ پسې وګرځي. په نطاقۍ کې به کرار کرار باسواده هم شي او مشهور به شي.
مجلسی صاحب، دا خو دې ډېره ښه لاره ور وښوده، خو چې بې سواده دی هغه به څنګه شي؟
چې واسطه ورته پیدا کړي څوک یې په بې سوادۍ پسې نه ګرځي. سر په مخ وګوا، بل لیک را واخله.
دغه بل لیک میوه ګل له یو نامعلومه ځایه را لیږلی دی او وایي چې په ښار کې د کسټونو دکان لرم.
څه ستونزه لري؟ ستونزه یې راته ووایه.
میوه ګل وایي چې په دا څو کلونو کې دومره د سندرو او موسیقۍ راډیوګانې جوړې شوې چې هغه د موږ کسټ پلورونکو بازار خراب کړی. پخوا به د کسټونو په خرڅولو پسې رسېدلو نه، خو اوس څوک را ګوري هم نه. څه وکړو؟
میوه ګله بچو، خدای دې لکه میوه خوږه او تازه لره. د پوښتنې په ځواب کې به دې ووایم چې ته میوه د سندرو راډیو جوړه کړه او بیا دې د خپل دوکان ټول کسیټونه ور وړه او څلیر ساعته یې په نوبت غږوه. هم به یو نیم اعلان را جذب کړي او هم به دې نوم په تاریخ کې ثبت شي چې ښاغلي میوه ګل هم راډیو درلوده او د هیواد د فرهنګي بډاینې په لار کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي.
او د راډیو محسس به هم یادیږي. ها
او څو تنو بې سوادو خپلوانو ته به یې د کار زمینه هم برابره شي. څوک به یې اشپز او ګرد شي او څوک به یې پیاده او صفاکار، او دا رنګه به یې څو تنه نیمچه باسوادو ته د نطاقۍ، تخنیکار، ایډیټر او پروډیوسر دندې هم پیدا شي. او دی خو به وي د راډیو موسسه او رئیس. بل لیک را واخله.
دغه بل لیک پیروتې فیشاني را لیږلی او له ګډې ګډې سلامونه وروسته یې له خپل خاوند څخه شکایت کړی او بیا یې مرسته غوښتې ده.
د فیشاني سلامونو ته کوده کوده علیکم سلام وایم، خدای دې خوشاله لري. د څه شي شکایت یې کړی؟
هغه وایي چې له وړکتوبه مې اوږده اوږده نوکان خوښېدل او چې غټه شوم د دواړو لسو نوکان مې ښه اوږده اوږده کړل.
شاباس.
هو، خو هغه وایي چې خاوند مې له همدغو اوږدو اوږدو نوکانو سره اوړه را باندې لمدوي چې کله مې نوک مات وي او کله داسې اوړه پکې ننوتلي وي چې بیا یې په ساتونو ساتونو ترې ایستلی نه شم. څه وکړم؟
پیروتې فیشني لورې، په رښتیا چې ډېره غټه ستونزه دې ده، خو یوه د حل لار لري.
هغه څنګه؟
هغه دې داسې کار وکړي چې اوړو ته دې مالګه ډېره ور واچوي چې ډوډۍ تروه شي او خاوند یې مجبور شي چې ډوډۍ په نانوایی پخه کړي. او که چیرې میړه په دې کاره موړه نانوایی ته یو نه وړه نو بیا دې په اوړو کې مات شوي نوکان نه ایسته کوي. پرېږدې دي چې کومه ټوټه یې د میړه په ستوني او یا کولمو کې لکه چاړه ونخلي او له غمه یې بېغمه شي. اوس چې نران فیشن کوي نو د میرمنو د فیشن لاره خو دې نه بندوي.
دغه بل لیک راواخلم.
زنانه دی که مردانه؟
یو سړی رالیږلی دی.
پرېږده یې، اوس یو سیله نشته.
سړی ته کار نه پیدا کیږي، خو چې بیا پیدا شي سړی ترې اوزګاریږي نه. په یو بست کې د مقرر شوي څوکاره کارکوونکي حال دروو.
بادامه
صاحب څه دی ویل؟
هو دروازه کلکه که او لاشه دیګ پوخ که.
صاحب زه خو ګاردیم او اشپزی مې نه ده کړې.
شوروا پخولی سي؟
هو صاحب، شوروا د کچالو قورمه هګۍ او دم پخته وریجې هم پخولی شم.
خسم د انټرکانتیننتال اشپز یې نو. دلته پرته له دغه شیانو نور څه پخیږي هم نه. دل هرته نو کار دې پیل کړه.
ښه صاحب، خو که نن دیګ ډېر ښه نه و چې خفه نه شئ.
دا څوک نه خفه کیږي، کار دې کوه. بادامه
صاحب
ته لاړ سه او لږ مساله جوړه کړه چې هغه د تشناب دیوال جوړ کړي.
صاحب ګلکاري مې کله نه ده کړې او ګلماله او نور شیان هم نه لرم.
ته ورشه هلته ټول سامان پروت دی، ګلولي به هم در سره کومک سي. ګوره چې پام دې وي دیوال کوږ نه کړې.
نو صاحب چې ګلکار نه یم دیوال به څنګه نه کږیږي؟
پام ورته کوه، ګلکاري خو څه جادوګاري نه ده. د اشپزي دې ویل چې نه سم کولی، اوس هغه د ښه لوکس اشپزي. د برق دې هم ویل چې نه مې دس ده، اوس هغه ښه لایقه برقي هم در پسې نه سي رسېدی.
ښه صاحب چې ته وایې جوړ به یې کړم، خو زه وایم چې راڅخه خراب نه شي بیا به ټول خلک را پورې خاندي.
ځان نه خرابېږي.
صاحب څه دې ویل؟
هو دغه لوی تشناب کموډ او د شوي خرابه ده. ته ګوره چې څه پې شوي دي. په تاویل خانه کې د نلدوانۍ ټول سامان سته، وایخله او جوړې کړه.
ښه صاحب، نلدواني مې نه ده زده، لیدلې مې هم نه ده.
ګلکاري دې هم نه وزده، هغسې ښه دیوال دې جوړ کړه.
صاحب دا نشم کولی.
کولی شې، ته یو ځل ورسه لاس پرې ووهه.
ښه صاحب. صاحب د تشناب د سوی او کمود می جوړ کړل.
آفرین، ما درته ونه ویل چې کولی شي، بیا راسه او تنخوا دې واخله.
ښه صاحب، خیر یوسی. صاحب چیرته ګوته ولګوم؟
دغلته په دغه خانه کې دې ګوته ولګوه.
ښه صاحب، انده صاحب
بله ګوته دې په دغه خانه کې ولګوه.
ښه صاحب تو درې ده ګوته ورته لمده کړم. دغه دی صاحب، د بلې میاشتې تنخواه هم راکوي؟
نه، دا د برقي د تنخوا خانه ده او دغه بله د نلدوان د تنخوا خانه ده او دغه لاندې هم د اشپز او ورپسې د ګیلکار د تنخوا خانه ده. په دغه ټولو کې یوه یوه ګوته ولګوه.
صاحب ولې هغوی نه لګوي؟
هغوی لا پیدا سوي هم نه دي. هغوی باندې تنخوا یې کور ته ورلیږم.
او سړی په دفتر کې څه کار کوي؟ تېره ورځ هم د کوڅې ښځو پوښتنه کوله چې میړه دې څه کار کوي.
ښځې مقرر خو ګارد شوم، خو ګوتې د ګلکار، برقي، اشپز او نلدوان د تنخواه په خانو کې لګوم.
دا څنګه حکومت دی چې دومره ګوتې در باندې لګوي؟ ته یې نو د ګوتو لګولو ته نیولی؟
په دې خبره کې به لاس نه وای.
په پای کې مو د یوې چاغې او غوښنې سربی له حاله خبرو.
لاره مو سروې کړه؟
او صاحب ښه چاغه سروې مو وکړه.
دا چاغه ده او کاغه بله چاغه وه؟
نه صاحب، دا دومره چاغه ده چې ټوله بوټۍ ده بوټۍ.
ښه نو څومره ترې جوړې کړې؟
دېرش میلیونه ډالر.
دیرش میلیونه ډالر
اوس پنځلس میلیونه پکې دغه بهرني انجینر دی
او موږ ته پکې پنځلس میلیونه پاتې شوې.
هو صاحب کمې درته ښکاره شوې که څنګه؟
کې دي نو ما ویل دا ځل به لږ تر لږه پنځوس میلیونه وي، ځکه چې پروژه خو ډېره غټه او قیمتي ده. نو
وزیر صاحب پروژه مروژه نشته، همدا سروې لخه شوه.
زه پوهېږم، له همدې عمله مې تمه وه چې سروې لږه نور هم چاغه وای.
صاحب چې دا زموږ تر هغو به د کومې پلې سروې غم وکړو، بیا د پروژو ځنډولو لپاره ډېرې اسانه لارې شته.
و درې لکه ډالر مرګ دی مرګ، په درې لکو ډالرو دا ټول غرونه درته نړولی شم چې بیا څوک د پروژې د عملي کولو نوم هم وانخلي.
وزیر صاحب ډېر قوي ماغزه لري، درته حیران پاتې یم.
زه څه یم چې وزیران ووینې؟ زه به دې هېر سم. د ما او د تا د څو سروېګانو په یوه سروې کې پیدا کوي.
زه اوس خو د همدغه سروېګانې راته ژوندۍ وي وزیر صاحب،
اوس پرته له سروې بل څه پاتې هم نه دي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، حسی حکمت او رڼا هوتک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.